نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. زدنا علما. آمين يا رب العالمين. دا آدم عليه السلام قصة في قرآن كي وزل راغلي ده، لكن سبحان الله هرزل الله تعالى جدا خبر بيانوي. قصة خدا غيوة ده خدا مختلف زاويوني الله تعالى بيانوي. زكا چه هرزل لسبق أغسل مختلف وي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. دا قصة تاسو مخكي هم ويلي ده. الله تعالى أفرما الفرشتو تا چه سجده وكري آدم تا. نطول سجده وكرا سيواي دا إبليسنا. ندلتا الله تعالى دا قصة بياولي بيان کري ده. او د دې څه مقصد دی؟ هغو ولې سجده نه کوله؟ د هغو د تکبر او غرور په وجه. او دلته تاسو ګورئ چې اهل مکه چې دي قریش، د هغوی په مخ کې د اصحاب کهف قصه هم راغله، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان هم کړه. بیا هم د هغوی دومره تکبر دی چې هغوی انکار کوي. دغه شان مخ کې ابلیس هم انکار کړی و. که تاسو دې انجام ته رسېدل غواړئ، نو د ابلیس او شیطان چې کومه رویه ده هغه پرېږدئ، لوی پرېږدئ. او د یوې سجدې انکار هغه ملعون جوړ کړو، د الله تعالی د یو نافرمانۍ. او تاسو د الله تعالی انکار کوئ او سوچ کوئ چې تاسو به بچ شئ. او چې کوم مسلمانان دي او اکثر د سجدو نه انکار کوي، او چې هغوی ته مل نه کول څو غټه خبره نه ښکاري، هغوی دې هم سوچ وکړي چې د یوې سجدې د انکار نه شیطان کوم ځای ته ورسېدو. که زه ټول عمر سجدې ونه کړم نو زه محفوظه نه یم. کان من الجن، هغه د جناتو نه و. دلته ویلی شو چې هغه د بااختیار مخلوق نه و، یعنې د هغو سره اختیار و، د فرشتو په شان نه و. فرشتې خو نافرماني نه شي کولی، صرف انسانانو او جنات له الله تعالی اختیار ورکړی دی. که غواړي نو په نیکه لاره تلی شي، او که غواړي نو په بده. د هغو سره اختیار و. او د یوې بلې خبرې دلته پته لګي چې هغه و جن، او د جن مطلب وي پټ. د مور په خیټه کې چې کوم ماشوم وي نو هغو ته جنین وایي. نو جن ته جن په دې وجه وایي چې دی د سترګو نه پټ وي. نو په دې کې دویمه معنی دا ده چې وکان من الجن، هغه د جناتو نه و. په هغو کې تکبر او لویي پټه وه، او هغه لویي الله تعالی ظاهره کړه. یاد ساتئ چې کوم انسان په دې دنیا کې په پټه جامه کې سوکار کوي او وایي چې زه ډیر نیک یم، ډیر عبادت ګزار یم، او که په هغو کې دننه لویي وي، حسد وي، نو یوه ورځ الله تعالی دا ټولې خبرې د خلکو په مخ کې راولي، هغه پټ نه شي پاتې کېدی. او دغه شان حقیقت الله تعالی ښکاره کوي. هغه د جناتو نه و، هغه دننه هر څه پټ کړي و، او الله تعالی هغه ښکاره کړو. هغه د ټولو په مخ کې بې پردې شو. الله تعالی د هغو امتحان واغستو، او د هغو حقیقت د ټولو په مخ کې کولاو شو. دغه شان الله تعالی زموږ امتحانونه اخلي، او چې زموږ څو حقیقتونه وي نو هغه کولاو شي او پته ولګي چې څومره ایمان او نیکي د په دې بنده کې. ها، په ټیسټ کې پته ولګي. دغه شان شیطان هم د فرشتو سره و، ډیر عبادت گزار و، ټیک و، هر څه ښه روان و. خو چې په کومه ورځ په هغو باندې ازمایش راغی نو د هغو حقیقت کولاو شو. ګورئ، د سورة الکهف بالکل په منځ کې دا خبره راغله، بالکل په منځ کې په دوه درې آیته کې دا خبره بیان شوه چې په فتنو کې به ستاسو ازمایش شي، او بیا به ستاسو پته ولګي. په دو ازمایش راغی، او دا د الله تعالی ټیسټ و، امتحان و. په دو باندې فرشتو ټول خبر د الله تعالی اومنله او هغوی ته منلو، ځکه چې هغوی انکار نشي کولی. لیکن د ابلیس امتحان شو او وګورئ چې هغه په امتحان کې فیل شو. ففسق عن امر ربه، هغه د خپل رب نافرمانی وکړه، نافرمانه شو. د رب سو حق دی چې کله هغه حکم ورکړي او بنده وایي چې سمعنا واطعنا، ای الله مونږ واورېده او مونږ ومنله. هغه چې خپل ځان دومره عبادت ګزار ښکاره کوو او په عبادت کې لګېدلی و، شپه ورځ حکم راغی او هغو نافرمانی وکړه. چې د الله تعالی څوک فرمان برداره وي نو هغوی حکم نه ګوري، هغوی دا ګوري چې حکم د چا دی. هغوی دا نه وایي چې دا زما د ذهن نه بهر خبره ده یا زه په دې نه پوهیږم چې الله تعالی داسې ولې خبره کړې ده. د هغو نظر په هغه ذات باندې وي چې د چا حکم وي. افتتخذونه، اوس الله تعالی سوال کوي ستاسونه، دا خبره یې درته وکړه، دا خبره یې په لنډو الفاظو کې را یاده کړه، د هغې نه پسې ستاسونه تپوس وکړو. افتتخذونه وذریته اولیاء، نو ته ولې هغه او د هغو اولاد دوست جوړوي؟ من دونی، ما پرېږدې یعنی زمانه سیوا، دا ته څه کوې؟ هغه دوست جوړوي، بیا هغه دوست جوړوي. ګوره هغه ستا سره څه کړي وو؟ هغه دومره حسد کړی وو، هغه نه صرف د سجدې نه انکار کړی وو، بلکې هغه دا ویلي وو چې زه به د آدم ټول نسل پرې نږدم. هغه هلته وعده کړې وه ستاسو سره د دشمنۍ، هغه شپه ورځ ستا په دشمنۍ کې لګېدلی دی، نو ته هم هغه دوست جوړوې؟
تو به د هغو خبره منې؟ هسې خو مونږ وایو چې نه، هغه خو ملعون دی، هغه رجیم دی، دا دی هغه دی، شیطان لعنت زده دی. دا خبرې خو مونږ ډېرې کوو، لیکن بیا مونږ د هغو خبره منو. ګورئ کنه، چې هر کله تاسو د الله د خبرې نافرمانی کوئ نو تاسو د شیطان اورئ. چې کله تاسو رب پرېږدئ، د چا سره تاسو دوستي کوئ؟ چې کله د الله حکم راشي او هغه څوک ونه مني نو هغه د شیطان مني. ځکه چې یو خوا د الله حکم وي او بل خوا د شیطان، د هغو وسوسې وي او د هغو حکم وي. په دې دواړو کې مونږه چوز کوو. مونږ په قرآن کې د رب احکامات وایو او بیا یې مونږ نه منو، نو دا د چا طریقه ده؟ دا د هغو طریقه ده چې کله الله تعالی هغو له حکم ورکړو یعنی شیطان له، او هغو ونه منو، نو تاسو د هغو په طریقه باندې ځئ. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو هغه او د هغو اولاد خپل دوست جوړوئ. نو ولې د هغو اولاد هم شته؟ جی ها، د هغو اولاد هم شته، او صرف هغه اولاد نه کوم چې د هغو نه پیدا دی، مګر څوک چې د هغو په لاره باندې ځي، د هغو ایجنټس دي یعنی د هغو د پاره کار کوي، دا هم د هغو ذریت یعنی اولاد دی. چې څوک د هغو خبره مني او د هغو په لاره باندې ځي، دا هم د هغو اولاد دی. د هغو چې کم اډاپټډ بچی دي، د هغو په شان خیال او سوچ دی، نو دا هم د هغو ذریت دي. مجاهد رحمه الله فرمایي، یو مفسر دی چې د ابلیس په اولاد کې هغه دي یعنی شیاطین دي، د هغوی نومونه هم مجاهد خیلی دي. او هغه فرمایي چې ځینې پکې داسې دي چې هغوی خلکو ته په وضو کې یا په غسل کې او مونځ کې وسوسه پیدا کوي. یو هغه دی چې په بازارونو کې د دروغو قسمونه په خلکو باندې خوري، د مال والا د دروغو تعریف کوي. یو دی چې هغه په زینا باندې انسان اماده کوي، د هر یو مختلف کارونه دي، دا د هغو ذریت دی، چاپېره خوارو دي. یو دی چې کله انسان په کور کې داخل شي او چاته سلام نه کوي، نو په کور کې چې څومره سیزونه یي نو هغه ورته بد ښکاره کړي او هغه بیا غوسه کوي. او دغه شان چې څوک د بسم الله سره کور ته نه ننوځي او یا د خوراک په وخت کې بسم الله ونه وایي، نو هغه ورسره په خوراک کې شامل شي. نو دا ټول د شیطان ایجنټس دي، د هغو چیلې دي. یو دی چې انسان وضو کوي نو هغو ته وسوسې اچوي چې د هغو نه وضو هیر شي. بیا انسان وایي چې پته نشته چې وضو مې صحیح وکړو کنه. یو صحابي رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله، چې شیطان زما او زما په مونځ او قرات کې را ننوځي او ما ته په مونځ کې شکونه او وسوسې را اچوي، ما ته بیا هیڅ یاد نه وي چې ما څومره رکعتونه وکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، دې شیطان ته خنزب وایي، او چې کله تو داسې محسوس کړې نو د الله تعالی پناه وغواړه او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. دس طرف ته معمولي شان اتوکا. صحابي رضی الله عنه وایي چې ما داسې وکړل نو الله تعالی هغه زمانه لرې کړو. دا په مسلم کې روایت دی. او بیا تاسو به یو حدیث هم د مسلم اورېدلی وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې شیطان خپل تخت وغواړي، هلته د هغو فوج وي، په هغې کې د هغو اولاد هم وي، یعنی د هغو ایجنټس، او دا ټول هلته جمع شوي، د ټولو نه غټ ابلیس هلته ناس وي، او هغه د ټولو تپوس کوي چې تاسو سوسو کارونه وکړل. د هغوی ټولو به ریپورټ غواړي، او چې څوک فتنه جوړوي که نه، هغه فتنه هغو ته ډېره ښه ښکاري. څوک چې خلق جنګوي، او خاص کر هغه یو کس چې کله ښځه او خاوند جګړې کوي، نو هغه ورله ډېر غټ شاباسي ورکوي. او په مونږ خلکو کې چې څوک د ښځې او خاوند په منځ کې فساد جوړوي، نو د هغوی په باره کې مو څه خیال دی؟ هغوی خو هم شیطاني کارونه کوي. شیطان د داسې خلکو په ذریعه هم کارونه کوي، نو د ابلیس لخکر هم شته. ابلیس یوازې کار نه کوي، د هغو دا ټول اولاد ټول د هغو سره شامل دي او د هغو سره کار کوي. اوس دا جدا خبره ده چې مونږ ټول اودو یو، مونږ په هوش کې نه یو چې څه وکړو، چې شیطان څه کوي او مونږ له څه کول پکار دي. شیطان هر وخت لګیا وي او ډېر اکټیو کار کوي. نو دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو ما پرېږدی او تو هغه خپل دوست جوړوي. و هم لکم عدو، حالانکه هغه ستا دشمن دی. اوس دشمن تا خپل دوست جوړ کړی دی، ټیک ده؟ ما ته ووایې که څوک په دې دنیا کې د چا ډېر دشمن وي او هغه کس لاړ شي او د هغو په وینا باندې کار شروع کړي، نو هغه به دې چرته بوزي؟ د خیر ځای ته خو به یې چرته هم بونه ځي. دومره خو زموږ عقل شته د دنیا په کارونو کې، نو د آخرت په معامله کې مونږه څنګه سوچ کوو چې دا دشمن چې دی، دی به ما جنت ته ورسوي؟ دشمن په دشمنۍ کې د حد نه وتی دی، ځکه خو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانه، تو چا په دوکه کې اچولی یې چې ته ما پرېږدې او شیطان دوست جوړوې؟ هغه رب چې هغه تو پیدا کړې، تاله خوراک څښاک درکړو، تو یې لوی کړې، ستا هر ضرورت یې پوره کړو، تو هغه رب پرېږدې او هغه چې ستا دشمن دی، د هغو په غېږه کې کېناستې، د هغو په لاره روان شوې. نن خو به تاسو ته داسې خلک هم میلاو شي چې د هغو باقاعده عبادت کوي او بیا ځای په ځای دې کار کوي. فساد په دنیا کې څومره دی، او په فساد خورولو کې دی بې انتها تیز دی چې فساد خور شي. ځینې کسان هم فساد خوروي، یعنی د غټو غټو ملکونو او قومونو کې هم خلک لګیا دی او فساد جوړوي. تاسو ګورئ چې په دنیا کې څومره فساد دی، ځکه چې خلک په شیطانی اجنډا باندې روان دي، د شیطان په لاره ځي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو دشمن دی؟ تو دا و خبره منې، هغه درته خپل همدرد ښکاري، او هغه رحیم رب دې پرېښودو. دا دشمن خو د تباهۍ نه سیوا بل څه کار نه کوي. بئس للظالمین بدلا، د ظالمانو دپاره دومره بده بدله ده. څنګه بدله؟ ګوره، یو طرف ته رب دی او بل طرف ته شیطان دی. نو تا رب پرېښودو او شیطان له لاړې، د دې نه بهتر بدل تا ته میلاو نه شو. دا بدترین بدل تا وکتو، په دشمن پسې لاړې، هغه ستا دشمن دی. تو هغه خپل دشمن وګڼه، چې څوک د هغو په لاره ځي او په خپله د رب نه مني، نو هغه به کوم ځای ته رسي؟ چې کله یې مونږ ته د حشر منظر وښیو، نو بیا یې درته هغه تیر آیت رایاد کړو چې ګوره، چې که تو د دې انجام نه بچ کېدل غواړې، هلته ودرې دی او په خپل اعمالنامه باندې پیمانه شوې، او وروسته جاړې چې هی دا مې څه وکړل. هغه ستا چې دشمن دی د هغو په لاره باندې مزه، هغه دوست مه جوړوه، ځکه چې هغه کله هم د چا دوست نه جوړیږي. او هغو د الله په مخ کې وعده کړې وه چې زه به آدم او د هغو اولاد جهنم ته لیږم، چې بیا هلته رستو پریشانه کیږي. نو دا قصه یاده ساته او دا سبق دوباره ووایه چې مونږ ته ځان د دغه انجام نه بچ کول دي، ځکه مونږ د دو په لاره نه شو تلی. او چې څوک رب پرېږدي او شیطان خپل اولیا جوړ کړي، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، نه دي ما حاضر کړي، ما خو دي ګواه نه دي جوړ کړي چې ما کله آسمانونه او ځمکه جوړوله نو ما د دوی سره مشوره نه وه کړې چې زه دا جوړ کړم او که نه، نه مې د دوی نه مدد اخیستی دی. دوی خو هلته نه وو، نو دوی معبود څنګه جوړ شو؟ دوی بیا اله څنګه جوړ شو چې د دوی پوجه وشي؟ نه دوی هغه وخت وو او نه د دوی نفسونه جوړ شوي وو. او د دې مطلب دا نه دی چې دوی پخپله جوړېدل، او ظاهره ده چې څوک پخپله جوړیږي نو بیا هغوی خپل ځان نه ویني. دوی خو د خپل پیدایش په وخت کې ګواه نه وو. د انفس دلته څه معنه ده؟ چې یعنی یو بل. د نفس خبره چې راشي نو هلته د یو بل خبره راشي، چې کله وویل شو چې تاسو خپل نفسونه د کورونو نه وویستل نو هلته هم د نفس خبره راغلی وه. نو مطلب دا و چې تاسو یو بل د کورونو نه وویستل، یعنی خپل ملګري مو وویستل. نو مطلب دا شو چې تاسو د خپل ځان په شان نور هم څوک نه دي پیدا کړي، چې مونږ هغه نور خلق جوړول نو تاسو هلته موجود نه وای. وما كنت متخذ المضلين عضدا، والله تعالی فرمایل چې داسې شیطانان چې په خپله گمراه دي او هغوی نور خلق هم گمراه کوي، زه هغوی خپل مددگار نه جوړوم. بیا تاسو د هغوی سره دوستي ولې کوئ؟ تاسو بیا ولې د هغوی په لاره ځئ او د هغوی خبره منئ؟ تاسو هغوی اله جوړ کړل. دوی د آسمانونو او ځمکې جوړېدو په وخت کې ګواه هم نه وو. نه، د دوی خو په دې کې هېڅ حصه هم نشته د دوی په پیدایش کې. نو دوی اله څنګه شو چې تاسو د دوی عبادت کول شروع کړل؟ او نه دوی په هغه وخت کې موجود وو چې کله د دوی په شان نور خلق جوړېدو. الله تعالی د دوی نه مدد نه دی اخیستی د دې هر څه په جوړولو کې. تاسو د هغوی سره دوستي کوئ، یعنی چې څوک مضلین دي، گمراه کول واله دي. دوی په خپله گمراه وو خو دوی په قلاره نه وو ناست، نور خلک یې هم گمراه کول شروع کړل. الله اکبر! نو ولې الله تعالی څوک خپل مددگار جوړوي؟ اوس دا سوال جوړیږي چې آیا الله تعالی خپل داسې مددگار جوړوي؟ مخکې راځي چې الله تعالی ځینې خلک خپل مددگار جوړ کړی وو، لکه عیسی علیه السلام چې تپوس کړی وو،
من انصار الله، چې څوک د الله تعالی مدد کول غواړي. نو هغه وخت ځینې خلک داسې هم وو چې هغوی د الله تعالی مددگار جوړ شوي وو، لکه پیغمبران چې دي، رسولان چې دي. رسولان الله تعالی خپل مددگار جوړ کړي دي په دنیا کې، یعنی د هغوی په ذریعه پیغام رسولی دی. نو ولې الله تعالی به گمراه کول واله خپل مددگار جوړوي؟